وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مازیګرنۍ مجله کې هرکلی کوو. نن د اختر دریم ورځ ده. یو اربیا درته د اختر مبارکي وایو. په دې خبرونه کې واورئ چې د لوګر د وژل شوي والي ارسلا جمال مړی نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یو شمیر زندانیانو ته به د رای ورکونو کارتونه وویشي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوري.
د لوګر د وژل شوي والي جسد په کابل کې د ملي شورا په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. دمشق هیله مند دی چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره به راتلونکې میاشت غونډه جوړه شي. او په عراق کې موټر بم 12 تنه ووژل. د خبرونو تفصیل: د ارسلا جمال مړی نن ماسپښین د جنازې لمانځه وروسته د ملي شورا په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ښاغلي جمال د جنازې لمانځه د کابل په عیدګاه جمعه کې وشو چې ګڼ شمېر حکومتي چارواکو او خلکو پکې برخه اخیستې وه. ارسلا جمال د لوګر والی وو او د اختر په لومړۍ ورځ په جمعه کې د وی چاودنې له امله ووژل شو. د لوګر د ولایتي شورا مشر ډاکټر عبدالولي د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
د منګه د غلوې غم د عقل یو تسلخ په اوس یو د لټاکي خم په وا په پوچي سکن.
ارسلا جمال افغان ولسمشر حامد کرزی ته نږدې کس بلل کېده او په تیرو انتخاباتو کې د کمپاین مشي هم کوله. په بغلان ولایت کې په وی چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د مرکزی بغلان ولسوال ګور خان بابوري ازادي رادیو ته وویل دا پیښنن لغرمې وروسته هغه محل وشوه چې د پولیسو یو موټر د سړک غاړې په یو ماين ور برابر شو. طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او ادعا یې کړې چې په دې چاودنه کې نه پولیس وژل شوي دي. په کندهار کې په یو موټر بم چاودنه کې یو تن وشل شوی او یو بل کس ژوبل شوی دی. د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل دغه چاودنه پرون شپه شاوخوا 8 بجې د کندهار په سرپوزي سیمه کې د ریموت کنټرول په واسطه شوې ده چې یو ملکی کس پکې وشل شوی او یو تن پولیس ټپي دی. جاوید فیصل زیاته کړه د دې چاودنې هدف د پولیسو رینجر موټر وو. تر اوسه چا د دې حمله مسولیت نه دی منلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو دوو اونیو به د افغانستان په زندانونو کې بندیانو ته د انتخاباتو کارتونه ورکړل شي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل د انتخاباتو کمیسیون په پام کې لري چې زندانونو ته د نوملیکنې ګرځند ټیمونه ورولې شي څو د بندیانو نمونه هم د رای ورکونې لپاره ثبت کړي.
میکانیزم دا څه ده چې یو ورځ مشخصه د ګرځند ټیمونو لارې زموږ یو ټیم محابسو ته ځي. هلته که په ولایتو کې دي که په مرکز کې ده، موږ زندانیانو لپاره یا هغه څوک چې په محابس کې دي که هغه کارکوونکي دي که محبوسون دي، هغوی ته موږ د زمینه برابرو چې درې کار تل.
په ورته وخت کې ځینې بندیان دا کار ستایي او وایي که شرایط ورته برابر شي په انتخاباتو کې به حتمن خپل رایه وکاروي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د سوریې د سرتیاسم رسیال قدری جمیل نن وویل چې د سوریې د سولې نوې خبري به شای د نومبر په 28 او 30 په جنوا کې وشي. قدری جمیل د غونډې ته د جنوا دونوم ورکړ او په ماسکو کې خبريالانو ته وویل:
اليوم نحن اقرب ما نكون الى جنيف 2.
نن موږ تر بل هر وخت د جنوا دوهمې غونډې ته نږدې شوی یو. وروسته در دې چې موږ د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت سره د غونډې پر نیټو موافقه وکړه یا لږ تر لږه له اټکل سره سم پر نیټې موافقې ته ورسېدو. تر اوسه ملګرو ملتو د دې غونډې نیټه نه ده مشخصه کړې. د سوریې د سریاسم رسیال جمیل قدری وویل که چیرته د دې خبرو نیټه بدلی شي هم تر دسمبر وروسته به نه ځنډی شي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کې مونږ د چهارشنبې پر ورځ ویلي وو چې هڅې زیاتې شوې دي څو د سوریې پاړه د نومبر په نیمایي کې غونډه وشي. د عراق په شمال کې په یو کلی کې یو ځان وژونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه او لږ تر لږه 12 تنه یې ووژل چې اکثر یې ماشومان دي. دا پیښه د موسل په ختیځ کې د ترکیې سره ته نږدې د الموافقیه په کلی کې نن سهار وشوه. سپینه ماڼۍ وایي د عراق سریاعظم نوري المالکي به له ولسمشر باراک اوباما سره د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنګټن کې وګوري. په هغه بیان کې چې سپینه ماڼۍ خپور کړی ویل شوي دي چې دا خبرې به تمه ده چې د عراق او امریکا ترمنځ پر اوږدمهاله همکارۍ متمرکز وي. د اروپای ټولنې د پراختیا کمشنر او د یوکرين د پخوانی صدر اعظم لور ویلې دي چې تمه لري مخکې تر دې چې راتلونکي میاشت د اروپای ټولنې د پراختیا لپاره سرمچیزه جوړ شي، یوليا تیموشنکو به د درملنې لپاره له زندانه خوشې شي. د تیموشنکو له خوشې کېدو سره به اوکراین ته لاره هوار شي چې له اروپا سره د نومبر په 28 او 29 په ویلینوس کې د غونډې پر مهال د یو ځای کېدو او آزادې سوداګرۍ سند لاسلیک کړي. د اروپای ټولنې مشرانو د دې موافقې لپاره دا شرطي شی دی چې تیموشنکو به له زندانه آزادي شي. تیموشنکو په 2011 کال کې له واکه د ناوړه استفادې په تور په 2 کاله بند محکومه شوه او تر ډیره داسې ښکاري چې دغه حکم سیاسي انګیزه لري. د اروپای ټولنې د پراختیا کمشنر سټیفن فویل وویل تیموشنکو به د ویلینوس تر غونډې مخکې له زندانه خوشې شي. د تیموشنکو لور روټرز اژانس ته وویل داسې اټکل کوي چې د نومبر په 19 به یې مور جرمني ته ولاړه شي. تمه ده چې یوه ورځ مخکې تر دې یوکراین له اروپا سره تړون وکړي. او وروستی خبر دا دی چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د هوا ککړتیا تر بل هر څه انسانان د سرطان په ناروغۍ اخته کوي. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د سرطان ناروغۍ د تحقیقاتو د نړیوال مرکز مشر کورف سټریف وویل هغه ککړه هوا چې موږ یې تنفس کوو په هغې کې داسې مواد شته چې سرطان پیدا کوي. سټریف زیاته کړه چې د هوا د ککړتیا علتونه ګنډي چې په هغو کې ترانسپورتي وسایل او زراعتي او صنعتي مضره ګازونه شامل دي. سټریف وویل په نړۍ کې هغه ښارونه چې هوا یې ډېره زیاته ککړه ده په چین او هند کې دي.
خبرونه مو له آزاد راډیو نه واوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د لوګر د وژل شوي والي ارسلا جمال مړی نن په کابل کې د دولتي چارواکو د ملي شورا د غړو د خپلوانو او دوستانو په ګډون په ځانګړو مراسمو خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه په ریپورت سربېره مو له دې خبره وچې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي تر راتلونکو 2 اونیو به د افغانستان په زندانونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه پیل شي.
د هغې مراسم خو سپکل الحمدلله ډېر بیامل غفزات چې تر ته ورسېدل.
دا حجی صاحب نعیم روان دی چې په سعودي عربستان کې مور سره د حج د مراسمو د پای ته رسیدو او د افغان حجیانو د وضعیت په اړه مرکه کړې چې په همدې خبرونه کې به یې واورئ. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې شاوخوا 3 اونۍ د پاکستان د بلوچستان ایالت زلزله ځپلي اوس هم مرستو ته اړ دي او لا هم له ستونزو سره مخ دي. او د امریکا د کانګرس مشرانو او استازو جرګې د امریکا د فدرالي حکومت د ادارو د بیرته پرانیستلو لپاره د حکومت د مالي ناتواني لپاره پور سره موافقه وکړه. تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. د لوګر د وژل شوي والي ارسلا جمال مړینن په کابل کې د دولتي چارواکو د ملي شورا د غړو او د خپلوانو او دوستانو په ګډون په یو لړ مراسمو خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په دې مراسمو کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویل چې باید د ارسلا جمال قاتلین ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په دې اړه له کابل د ناجیې صافی ریپورت اورو.
د جنازې په دې مراسمو کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس له افغان دولت څخه وغوښتل چې په لویه کچه باید د ارسلا جمال د وژل کېدو په اړه څېړنه وشي. د نوموړي د جنازې لمونځ په عیدګاه جامع جومات کې د سلګونو کسانو په ګډون ترسره شو. په دې مراسمو کې دولتي چارواکو، د ولسمشرۍ د دفتر رئیس عبدالکریم خرم، د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی، د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ګډون کړی و. تر غرمې وروسته د لوګر د والي جسد د درلمن مڼې شاته د پارلمان د نوې ودانۍ ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي په کلکه غوښتنه وکړه چې د ارسلا جمال قاتلین باید ونیول شي.
زه د دې لوړو تحقیقاتو غوښتنه کوم چې موږ د غلوې غم ادا کړل یو تسلسل په اوس یو د لټاکې خو په پوچی سیکن. ارسلا جمال واقعي مسلمان مجاهد سړی و، واقعا د دې ملک خدمتګار و. د نه غوښتل چې لوګر نور په دې حالت کې پاتې شي د انکشاف ورکو دا د لوګر دښمنانو د دې خاورې دښمنانو.
د لوګر ولی ارسلا جمال د لوی اختر په لومړۍ ورځ په مرکز پل عالم کې په یو جومات کې په 14 کې ووژل شو، 45 نور ټپیان شول. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د لوګر پولیسو ته دنده سپارلې تر څو د لوګر د ولی ارسلا جمال د وژل کېدو په اړه جدي څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست چارواکي وایي وسله وال مخالفین د لوګر په ولی ارسلا ارسلان جمال باندې د حمله لپاره چودیدونکو مواد د قران کریم په نسخو کې ځای پر ځای کړی و. تر دې مخکې د لوګر چارواکو ویلي و چې چودیدونکو مواد د جمعات په مایکروفون کې ځای پر ځای شوی و. ارسلان جمال د لوګر د والی پټوګه ل ټاکل کېدو مخکې د کلیو پرختیا وزارت د وزیر د خوست والی او په بیلابیل نورو دولتي پوسټونو کې دنده ترسره کړې و. قاری حمزه چې ځان د مخاز د ډلې ویان بولي ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د دې برید مسولیت منلای. له بلې خوا افغان ولسمشر حمید کرزی په کابل کې د امریکا سفارت ایصاف او ځینې نورو سازمانونو هم د ارسلان جمال وژل کېدل غندلې. له دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په هغو حملو کې وژل شوي چې په جمعات او یا هم د جنازې په مراسمو کې رامنځته شوي. په 2010 میلادي کال کې د کندوز والی انجینر محمد عمر د جمعې د لمانځه پر مهال د تخار په یو مرکزي جمعات کې له ګڼو نورو لمسکونکو سره ووژل شو. همداراز تیر کال په فاریاب ولایت کې د اختر تر لمانځه وروسته د عیدګاه جمعات په مخ کې ځانمرګي برید وشو چې په پایله کې شاوخوا څلوېښت تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر راتلونکو دوو اونیو به د افغانستان په زندانونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه پیل شي. په دې اړه له کابل د جمیلې ظریف راستولې رپورټ اورو.
آیا هغه کسان چې په زندانونو کې شپې او ورځې تیروي کولی شي په انتخاباتو کې د نورو وګړو په څیر ګډون وکړي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي او که نه؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه کسان چې له خپلو مدني قانونو نه محروم شوي کولی شي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې دوی په پام کې لري نږدې راتلونکو کې زندانونو ته سیار ټیمونه ولېږي څو زندانیانو ته د رایې ورکونې کارتونه ورکړي. نور وایي په دې اکله د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو سره خبرې کړي څو د زندانیانو لس دوی ته ولېږي چې د هغه له مخې دوی خپل ټیمونه عیار کړي.
زندانیان که د مدني حق څخه به برخه نوي دوی ته مونږ درې کارت ورکو او همداشان د زمينه ورته برابرو چې پر اصلونکو ټاکنو کې خپل رای وکړي. میکانیزم دا څه چې یو ورځ مشخصه د ګرځنده ټیمونو نارې زموږ یو ټیم محابسو ته ځي. هلته که په ولایتو کې دي که په مرکز کې ده مونږ زندانیانو لپاره یا هغه څوک چې په محابس کې دي که هغه کارکوونکي دي که محبوسون دي هغوی ته مونږ د زمينه برابرو چې درای کارت ورکړو.
هغه وایي په پام کې ده دغه سایر ټیمونه د څلور دېرشو ولایتونو زندانونو ته ولاړ شي. نور محمد نور وایي چې د انتخاباتو په ورځې هم د زندانیانو لپاره یو ځانګړی پروګرام په پام کې نیولی څو زندانیان وکولی شي د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. له نور نه مو وپوښتل چې آیا افغان زندانیانو د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې هم ګډون کړی و او که نه. هغه وویل چې یو شمېر زندانیانو په انتخاباتو کې ګډون کړی و خو دا یې ونه ویلي چې څومره زندانیانو رایه ورکړي. د افغانستان د محبسو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د دې هېواد په ټولو ولایتونو کې شاوخوا 23 زره کسان زنداني دي. د پلچرخي زندان یو شمېر بندیان وایي چې دوی غواړي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. خو هغوی له حکومت نه ګیله مندي چې د دوی قضیې په سمه توګه نه څېړي. دوو تنوي ازادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلو خوښې کاندیدانو ته رایه ورکړي.
دا سړي ته رایه ورکوو ټول خلک بندیان چې هغه موږ متکی باندې موږ هغه سړي ته رایه ورکوو او ورته ته موږ رایه نه شو ورکولی او نه ورکوو ځکه په بندیان په باره کې هېچا کار مخته نه دی بیاولې او نه کړی دی. زه چمتو یم ورته چې زه رایه ورکړم چې هغه کم د خوښې کاندید مې
موږ داسې کاندید ته رایه ورکوو چې زموږ د اعتماد ان شاء الله مونږ هم دلته هم کولای شو رایه ورکړو او هغه خپلوان او ملګری مو چې له زندانه بهر دي کولای شو هغوی ته هم وایو چې دغه کس ته رایه ورکړي.
دغه زندانیان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو غواړي څو د زندانیانو د سویو ته د لاسرسي په هدف ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري. د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو پروګرامونه به هغه وخت څرګند شي کله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د کاندیدانو لست نهایي شي. ټاکل شوې ده د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 لمریز کال د حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
آزادي رادیو
په سعودي عربستان کې د حج مراسم پای ته رسیدلي او د بیلابیلو هیوادونو حجیان بیرته خپلو هیوادونو ته ستنیږي. افغان حجیان همدا مهال له سعودي عربستان څخه هیواد ته د ستنېدو چمتووالی نیسي. دا چې سږ کال د حج مراسم څنګه تیر شول او په سعودي عربستان کې د افغان حجیانو وضعیت څنګه دی، په دې اړه مې د حاجي صاحب نعیم روان څخه وپوښتل. نوموړي راته وویل:
خوشحاله اوسئ، الله پاک د ټولو مسلمانانو په دې حج کې نصیب او قسمت وکړي. د حج مراسم خو سکل الحمدلله ډېر بیامن په فضا کې سرته ورسېدل. د نورو کلو په پرتله باندې رش نه و، نه د ترانسپورټ رش و، نه د حاجانو ګڼه ګوڼه زیاته وه، او نه داسې کوم مرض پیدا شوی دی چې حاجانو ته تکلیف شوي. پر زیاته دا زکام او سینه بغل او داسې کم کم مرضونه وو. الحمدلله ښه په ارامه فضا کې سرته ورسېده.
حاجي صاحب، په نورو کلونو کې به عموما افغان حاجیانو شکایتونه لرل د هغه اسانتیاو یا خدماتو نه چې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا دوی ته په سعودي عربستان کې برابرېږي. څه کال دغه اسانتیاوې څنګه وي؟
سکل د نورو کلو په پرتله باندې داسې تقریبا لږ اندازه فرق کړی و، خو مې د نش برابر و. عین شی اوس فرق هم نه ده کړی، څه تفاوت نه لاره په هر حساب نه د بلډینګ له حسابه وو. هغه هم لرې ورکړي وو، ترانسپورټ یې ورکړی و. بېرته خو افغانستانه جانوري ترانسپورټ جام نه شوی پیدا کوی، ګاډي به لرې ولاړو د حرم شریف نه. او دم کوم مارمین چې ورسره راغلي وو، مارمین یې غونه خپل ځانونه ورک وو. هغه په دې باندې نه پوهېږي چې اوس موږ آج تخل وکړو، نور حجانو ته به لارښوونه سره کمتو وکړي. خو همدا شی ډېر مشکلات لرل. د هغو دپاره کوم مرض دلته مرض په نوم مالي په سعودي کې وو، د هغو د هدایاتو دپاره هېڅ نه پوسټر ورته لګېدلی وو، نه ډاکترانو نه معلمانو څه ورته وکړل. او ځینې حاجیان هلته په هغو ته دا نه وویل شوي چې تاسو ته به په سعودي کې خرڅه نه درکول کېږي، د خوراک او د څښاک. هغو ځان سره پیسې لارې خرڅ سفر خرڅ نه ور اخیستی. دلته بیا د ډېرو مشکلو سره مخامخ شو هغه حاجیان. اوس الحمدلله بس اخري نن ورځ وه چې جمارات وویستل څه میدین پس بیا معلومیږي چې نور به څه پېښېږي.
حاجي صاحب، وطن ته د ستنېدو په اړه څنګه همدغه بیا د اسانتیاو خبره ده؟ په نورو کلونو کې به کله کله ډېر داسې پېښېدل چې افغان حاجي صاحبان به تر ډېره پورې په سعودي عربستان کې پاتې وو، او الوتکې به یې کله ځنډیدلې او پروازونه به یې ځنډیدل. څه فکر کوئ څه کال که مخکې له مخکې درنه وپوښتو چې څنګه مطمئن یې چې په خپل هماغه ټاکلي وخت باندې به بېرته په خیر سره وطن ته راستانه شي؟
دا خو دلته یو تقریبا نیم ساعت مخکې دی، معلم سره سلیدو سره راغلی و. ما خبرې ورسره وکړې، هغه وویل چې 15 ورځې موږ کابل کې په دې باندې تېرې کړې، په دې انتظار کې نن به ځو او سبا به ځو، نن به ځو او سبا به ځو. نو ګمان مې نه کېږي دا ټاکلې نېټه باندې یو حاجي بېرته رسېستنېدلی، کېدای شي 10 ورځې 8 ورځې د ټاکلې نېټې نه ځنمن شي وروسته شي.
حاجی صاحب نعیم روانو چې له سعودي عربستان څخه را سره د حج د مراسمو د پای ته رسیدو دغلته د افغان حاجیانو د وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د روسیا او ناتو شورا په خپل راتلونکي غونډه کې د افغانستان د مخدره موادو او د افغانستان ملي اردو ته د روسي هليكوپټرو د پلورلو په اړه خبرې کوي. له 2014 وروسته د افغانستان د امنیت او روسیې ته له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي موضوع د ملګرو ملتونو، هند او روسیې د مشرانو ترمنځ په کتنه کې مطرح کیږي. په دې اړه نور تفصیل اسمت ساروان دروري.
د ناتو او روسیې د دفاع وزیران د روان اکتوبر په درویشتمه نیټه له افغانستان څخه روسیې او نورو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د افغانستان ملي اردو ته د روسي هليكوپټرو د پلورلو په اړه خبرې کوي. د دوړو خو دفاع وزیران دا خبرې په بروکسل کې د ناتو او روسیې د ګډي شورا په راتلونکي غونډه کې کوي. په مسکو کې د ناتو د مطبوعاتي دفتر رئیس رابرټ پسیزل په دې اړه د روسیې تومسک سیمې ته د سفر په ترڅ کې توضیحات ورکړل. د وویل افغانستان یو پراخه او هر اړخیزه موضوع ده چې ډېرې پروژې ورسره تړلې دي، لکه له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متخصصانو روزل. د دې په وینا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو دا مواد بیا روسیې او د ناتو غړیو هیوادونو ته په قاچاق وړل کیږي. دوړه خووی افغانستان ته د پوځي هليكوپټرو په اړه هم خبري کوي چې د ناتو په پیسو د افغانستان ملي اردو ته رانیول کیږي. په مسکو کې د ناتو د مطبوعاتي دفتر مسؤل همداراز وویل روسیا او په ځانګړي ډول د نوسیبورسک روزونکو افغان تخنیکرانو ته زده کړه ورکوي. د افغانستان د ملي اردو لپاره روسی هلیکوپټرې همدا اوس تر ترمیم لاندې دي، سو د افغانستان له شرایطو سره برابر شي او هغه تجهیزات او وسایل پکې نصب شي چې افغان امنیتي ځواکونه ورته اړتیا لري. په بروکسل کې د ناتو د شورا تر غونډې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند له صدر اعظم موهن سنگ سره ویني چې د افغانستان موضوع د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل ده. د غراز د ملګرو ملتونو د سیاسي څانګې رئیس جیفری فیلټمن سره د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف په کتنه کې چې پرون وشوه د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان موضوع هم یاد شو. دوی د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې د افغانستان پر حالاتو غور وکړ. روسیا او د پخوانی شوروي یو شمیر هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وټلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه اندیشمن دي. په تیره بیا دوی ویره لري چې له افغانستان به دغو هیوادونو ته د مخدرو موادو قاچاق زیات شي او سختریزي به منځنۍ آسیا ته واوړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې د پاکستان بلوچستان ایالت یوې سختې زلزلې وځپه. سلګونه کسان په دغه زلزله کې ووژل شول، ګڼ شمېر نور ژوبل او سلګونه نور بې ځایه شول. خو د زلزله ځپلې سیمې اوسیدونکي لا هم د کورنیو ادارو او نړیوالو مرستندویو سازمانونو مرستې ته سترګې په لاره دي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
د پاکستان د بلوچستان د وروستۍ زلزلې ځپلې سیمې اوسیدونکي لا هم له خرابیو او رامنځته شویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پاکستان مرکزی حکومت په دې تورن دی چې زلزله ځپلو ته د نړیوالو مرستو د رسیدو په مخ کې خنډونه پورته کوي. اسلام آباد دا مهال په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد ګامونه اخلي او دا کار د دې سبب شوی چې زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې پیچلې شي. یو شمیر مرستندوی ادارې دا تاییدوي چې له زلزلې وروسته وسلوالو پر ځینو حکومتي اهدافو او سرتیرو حملې کړي، خو د دې ادارو په وینا تر اوسه پورې دغو وسلوالو بیا د مرستندوی ادارو پر کارکوونکو برید نه دی کړی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ وایي مرکزی حکومت ته په یو لیک کې دا روښانه کړي چې مرستندوی سازمانونه کولی شي چې په دې ایالت کې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي، خو د نوموړي په وینا تر اوسه ورته مرکزی حکومت ځواب نه دی استولی. زاهد علي چې د بلوچستان په اوران سیمه کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو چارې ترسره کړي، ازادي راډیو ته ویل د دې سیمې نوي پسلو کې کورونه چې له خټو جوړ دي وروستۍ زلزلې لمنځه وړي دي. هغه وایي کڅه هم چې یو اندازه خوراکي مواد او نور اړین سیزونه زلزلو ځپلو ته رسیدلي، خو لا هم زیات مرستو ته اړتیا ده.
دی
وای منګل مرستندوی ادارو په ځنګړي ډول ملګرو ملتونو وغوښتل چې سم د سیدل تفالیت پیل کړي، ځکه چې خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ژمي خطر ته په پام سره موږ کمپلو او د پخلنځای اړینو موادو ته اړتیا لرو. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ روغتیایي مرستو ته اړتیا لرو. یو شمیر مرستندوی سازمانونه وایي د اسلام آباد نه لیوالتیا د دې سبب شوې ده چې د بلوچستان زلزله ځپلو ته مرستې ونه رسیږي. د بسرحده ډاکټرانو په شمول ګڼ شمېر مرستندوی ادارې وایي هر کله چې پاکستان دوی تشین سره خوخي، دا ادارې به په لنډ فرصت کې د بلوچستان زلزله ځپلو خلکو ته مرستې رسول پیل کړي.
د امریکا د کانګرس مشرانو او استادو جرګو د امریکا د فدرالي حکومت د ادارو د بیرته پرانیستلو لپاره د حکومت د مالي ناتوانۍ له پور سره موافقه وکړه. د امریکا فدرالي ادارې له 14 ورځو راهیسې قسمن بندي دي. په دې اړه نور جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
په روغتیایي قانون کې د بدلون لپاره د جمهوری غوښتونکو له پرلپسې غوښتنو او د څو اونیو له سیاسي رکود وروسته د استازو جرګې بالاخره د یو لړ اقداماتو په ګټه رایه ورکړې چې د حکومت د پیسو ورکولو ناتواني ورسره پای ته رسیږي. د روغتیایي خدماتو په قانون کې بدلون رانوړل شو، خو جمهوری غوښتونکو ویلي چې د امریکا د بودیجې په بحثونو کې د دې قانون په اړه بیا خبرې کوي. د کانګرس غړیو د کابل په وخت د سهار تر اټنیمو بجو پورې وخت درلود چې د امریکا د 14.1 تریلیون ډالر پور په اړه پریکړه وکړي، او کدا کار نه وای کړی د پور د ترلاسه کولو لپاره قانوني صلاحیت له لاسه ورکو او حکومت هم په ټپه درېده. خو تصویب شوی قانون یو موقتی حل لاره ده. د دې پر اساس د حکومت لګښت د جنوري تر 15 پوري او د حکومت له لوري د پور اخیستلو وخت د فبروري تر 10 پوري تمدید کیږي. د دولتي ادارو د بندیدو په لړ کې د فدرالي حکومت په لسګونو سره مامورینو ته بی معاش رخصتي ورکړی شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې سند له تصویب وروسته په یوه لنډه خبري غونډه کې د کانګرس له غړو د دې موافقه په خاطر مننه وکړه. ویل هغه وخت راغلی چې د امریکا اعتماد بیرته ترلاسه شي. غواړم د دواړو ګوندونو له مشانو دې مرحلې ته د رسیدو لپاره مننه وکړم. کله چې د دوی موافقه زما میسته را ورسیږي فورا به یې لاسلیک کړم. موږ به دولتي ادارې ژر پرانیزو، د بې باورۍ وریځې به لرې کړو او د امریکا د خلکو او سوداګرو له اوږو به پیټۍ ایسته کړو. ولسمشر اوباما زیاته کړه ډېر کار لا په مخ کې دی څو د امریکا د خلکو اعتماد چې په تیرو څو اونیو کې کمزوری شوی و بیرته خپل شي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس کریستین لاګارد د دې اقدام هرکلی وکړ. د مخکې خبرداري ورکړی و چې د امریکا دا بد ریکارډ به نړیوال اقتصاد ته زیان واړوي. د همداراز ویلي چې نړیوال اقتصاد له یوه بالقوه مصیبت ژغورل شوی دی.
اخوا د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کاترین اشتن د ایران او نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ وروستۍ خبرې د بل هر وخت په مقایسه مفصل مذاکرات ګڼلي. د متحده ایالاتو د اټومي مرکزیانو د ټیم غړي ګاري سومر په جنوا کې د ایران او نړۍ د قوتونو ترمنځ وروستۍ خبرو سرنګوالي او اهمیت پاړه د ازادي رادیو د خبر له مرکزي څنګه سره خپل نظر شریک کړي. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
ګاري سومر چې د اټومي وسلو د پراختیا په چارو کې د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه سلاکار پاتې شوی دی، د ایران د اټومي پروګرام د سوله ایز حل پاړه یو څه هیله مند دی. خغلی سومر له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي د نړۍ قوتونه د تیرې یوې لسیزې راهیسې د بل هر وخت په مقایسه اوس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره په غوره موقعیت کې دي. نوموړي ویلي د دې اساسي سبب دا دی چې پر ایران نړیوالو اقتصادي بندیزونو دا هیواد دې ته اړ کړی دی چې له دې وضعیت څخه د ځان وستلو لپاره لارې چارې ولټوي. نوموړی وایي دوی متحده ایالاتو له اوږدې مودې راهیسې ویلي چې د اټومي مسالې په اړه هر ډول موافقه د اعتماد جوړېدو له مرحلې پیلېږي. 15 جمع یو هیوادونو پیشنهاد کړی دی چې که ایران د 15% زیات یورانیم غني کول بند کړي، د فردو اټومي تاسیسات وتړي او د خپل 40% غني شو یو یورانیم لویه برخه لري کړي، نو امریکا او اروپایي ټولنه به پر ایران د زینو اقتصادي بندیزونو په لری کولو موافقه وکړي. په دې اړه چې ایران ویلي په هیڅ حالت کې بخپل غنی شوی یورانیم بهر ته انتقال نکړي، د متحده ایالاتو دغه پخوانی اټومي مرکشي وایي د دې لپاره چې امریکا او اروپایي ټولنه پر ایران ټول لګول شوی بندیزونه لری کړي، دا دواړه لوري به په فزیکی توګه د ایران د یورانیمو د غنی کولو د ظرفیت پر محدودولو ټینګار وکړي. ګاري سومر وړاندې وایي دا محدودیت به د سنترفیوزونو د شمیر، د غې د سرنګوالي، د غنی کولو د موقعیتونو، د غنی کولو د اندازې او غنی شوی یورانیمو د ذخیرو پورې مربوط وي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ایران دا ځل د نړۍ له شپږو قوتونو سره په خبرو کې د خپلو پیشنهادونو جزئیات په ډاګه نه کړل، ښاغلی سومر ازادي راډیو ته ویل له دې وړاندې به چې ایران د خپلو پیشنهادونو جزئیات په ډاګه کول، نو امریکا او اروپایي ټولنې به دا کار د تهران د نه جدیت نه خبرله. خو ګاري سومر وایي اوس که ایرانیان خپل پیشنهادونه پټ ساتي، نو د ده په باور دا یو مثبته او ښه نښه ده. نوموړی وایي که چېرته له ایران سره موافقه په اساسي او کلک ډول د دې هیواد اټومي پروګرام محدود نه کړي، نو د امریکا کانګرس به پر تهران د بندیزونو د لرې کولو لپاره د ولسمشر اوباما هڅې رد کړي.
د جنوبي کوریا یو سینمایي ډایرکټر چې په ویایي مواتیم لسیزه کې تجارتي فلمونه جوړول، د درویش مبلغانو د تختول کېدو له پیښې څخه په استفادې فلم جوړ کړی. دا عیسوي مبلغان په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په غزنی کې تختول شوی و. اسمت سروانی په اړه رپورټ لري.
د جنوبي کوریا فلم ډایرکټر لی جانګ هو چې په افیایما او اتیایما لسیزه کې د تجارتي فلمونو په جوړولو مشهور و، اوس له اتلس کلنی وقفې وروسته په 2001 میلادي کال په افغانستان کې د کلیسا د درویشتو مبلغانو د برمته کېدو له پیښې څخه په استفادې فلم جوړ کړی دی. د لی جانګ هو نوی فلم د خدای د سترګو نظر نمیشي او په مستقیم ډول په 2001 میلادي کال په افغانستان کې د جنوبي کوریا د عیسوي تبلیغیانو د برمته کېدو لانجې ته اشاره کوي چې په لړ کې دوه یرغمل ووژل شول. دا فلم په جنوبی کوریا کې د مذهب په نوم محکومیت سیلی چې د عیسویت د تبلیغ لپاره د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته تر ټولو زیات تبلیغیان لیږي. لی جانګ هو وای دا فلم سره لري چې له خلاصون وروسته د تبلیغیانو له کیسو څخه په استفادې جوړ شوی، خو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د برمته کېدو د پیښو په اړه نه دی. په فلم کې حتی د عیسوي مبلغانو د کارونو دفاع هم نه ده شوې. سره له دې چې ګاډز آی ویو فلم لا شودل شوی نه دی، خو ډېرې تبصرې ورباندې شوې دي. یو شمېر تبلیغیانو چې په افغانستان کې یرغمل شوي ول انتقاد کوي او وایي دې فلم د دوی کلیسا ته سپکاوی اړولی دی.
قدرمن دوستانو، دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وه. زموږ د خبری مطالب او رپورټونو نور تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ مادرسې، هلته زموږ ټول مطالب له نور تفصیل او عکسونو سره موندلی شي. په بل نیم ساعت خبری مجله کې زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی او دا به در سره وي. زرغونه ستړي مشي،
مننه.